که دا مازدیگر چلور بجی شوی زه سفی اولا ستان اگزایم دا شمشاد زدران پا تخنیکی هم کرده دا پروگرام تاستا وراندی کوم دا پروگرام دویم نیمه تر دیره دا ازادی آوریدون که اونیز پروگرام تا زنگره دا خوب پا لمره نیمه ای که خبرون و راپورون آوری پا مهم راپورون که دادی چه دا ولسمشر دا لمره مرستیال دا کور پشا و خواه که لزگون امنیتی کسان زای پرده شوی دا کابل گارنیزون وی دا کاری دا یو امنیتی پروگرام پاساس کرده و غاری دا غسیمه تصفیه و تلاشی که همدارس د مشرانو جرګی اداري پلاوی وای د پاکستان د پخوانی ولسمشر ترګندونی ثابتوي چې پاکستان د ترګرو ملاتړ دی. پرویز مشرف ویلی پاکستان د طالبانو په واسطه د افغان حکومت پر ضد لڅو کلونو راهیسه د جګړې میدان ګرم ساتلی، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې چې وروسته یې احمد شیبر وایي دا اورې طالبانو د خیبر پښتونخوا د چارسدي په تنګي سیمه کې نن پر محکمې برید کړی. په دې حمله کې 15 ملکیان او درې حکومتي چارواکي وژل شوي دي. د ایران مذهبي مشر اسرائیل یو جعلي بنسټ وباله او د اسرائیل رامنځته کېدلې د تاریخ یو ناوړه فصل یاد کړ چې د ده په وینا باید د خدای په مرحمت وتړل شي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه ناجیه ساپۍ وایي.
سګونو امنیتي ځواکونو له درنو او سپکو وسلو سره د ولسمشر د لومړي مرستیال د کور په شاوخوا کې ځای پر ځای شوي. یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق وایي د افغانستان په ګډون د نړۍ د یو شمېر هیوادونو استازي نن په پاریس کې راغونډیږي ترڅو په هغو هیوادونو کې چې شخړې موجودې دي د ماشومانو د کارونو مخه ونیسي. او د کونړ پر سرکانو، خاص کونړ او دنګام ولسوالیو یو ځلی بیا د پاکستاني پوځیانو له لوري واتیا توغندي وشتل شوي. بشپړ خبرونه. بلسګونه امنیتي ځواکونه له درنو او سپکو وسلو سره د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د کور په شاوخوا کې ځای پر ځای شوي دي. دغو ځواکونو د ښاغلي دوستم کور ته غځېدلې ټولې لارې تړلې دي. د کابل د ګارنیزون قومندان ګل نبی احمد زینن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل ښار د شیرپور په سیمه کې د یو امنیتي پلان له مخې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي.
موږ په دوامداره توګه د خپل مسؤلیت له مخې هڅه کوو یو شمېر سیمې چې په اړه یې راپورونه موجود دي په نوبت سره تر تفتیش او ارزونې لاندې ونیسو. په همدې اساس د شیرپور دغه سیمه تر تصفیې او تلاشي لاندې ده.
په همدې حال کې بیا د جوزجان پخوانی والی احمد اشچی ادعا کوي چې امنیتي ځواکونو د جنرال دوستم د نهو ساتونکو د نیولو لپاره سیمه محاصره کړې ده. د ولسمشر لومړی مرستیال په دې تورن دی چې د جوزجان پخوانی والی احمد اشچی وهلی ټکولی او هغه یې په جنسي لحاظ ځورولی. یونیسف یا د ماشومانو د ملاتړ نړیوال صندوق وایي د افغانستان په ګډون د نړۍ د یو شمېر هیوادونو استازي نن په پاریس کې راغونډ شوي ترڅو په هغو هیوادونو کې چې شخړې موجودې دي د ماشومانو د کارونو مخه ونیسي. په کابل کې د یونیسف دفتر لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په پاریس کې نننۍ ناسته یوازې د دې لپاره نه ده جوړه شوې چې د تیرو لسته راوړنو په اړه بحث وشي، بلکې د راتلونکي لپاره په هغو مسایلو بحث ته اړتیا ده ترڅو له ماشومانو په جګړه کې کاروان خسل شي. په خبر پاڼه کې د یونیسف د عمومي مشر انټونی لک له خلې ویل شوی چې په دې نړیواله غونډه کې له افغانستان هم استازیتوب کیږي. نوموړي ویلي چې افغانستان هم د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې ماشومان پکې د جنگي شخړو کې ښکیل دي. د کونړ په سرکانو، خاص کونړ او دنګام ولسوالیو یو ځلی بیا د پاکستانی پوځیانو له لوري واتیا توغندي وشتل شوي. د دغه ولایت د امنیې قمندانۍ ویاند فجدالله دهقان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه توغندي تېره ورځ ناوخته لګېدلې او ډیری خلک یې له خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي. نوموړي وویل چې دغه توغندي تلفات نه لري. او د افغانستان د مرکزی احصایې ادارې نوې موندنې ښیي چې د تیرو دریو کلونو په موده کې د تصمیم نیونې په برخه کې د ښځو ونډه یوازې 1% اضافه شوې ده. د دې ادارې سرپرست شیر محمد جامیزاده نن په دې اړه یوې جوړ شوې غونډې ته وویل چې د سروې په مرکز ولایتونو کې د نږدې 9000 دولتي ادارو، خصوصي سکتور او غیر دولتي موسسو له کارکوونکو سره د مرکو له لارې بشپړه کړې. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له احمد شیبر څخه اورئ.
طالبانو د خیبر پښتونخوا د چارسدي په تنګي سیمه کې نن پر محکمې برید وکړ. په دې حمله کې 15 ملکیان او درې حکومتي چارواکي وژل شوي دي. شاوخوا لس تنه نور ټپیان دي. تنګي پېښور ته نږدې سیمه ده. د طالبانو جماعت الاحرار ډلې په یو بیان کې د دې برید مسؤلیت منلی دی. چارواکي وایي چې درې برید کوونکو چې ځان وژونکي واسکټونه یې په تن وو هڅه کوله چې محکمې ته ننوځي، خو پولیسو دوه تنه وویشتل او درېیم یو یې خپل چاودېدونکي مواد د محکمې له ور سره وچول. یو عیني شاهد په سیمه کې د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل:
زما ملک سجاد نوم دی چې څنګه دنه شما نو بار دماکو شو دا درې کسانو دوی دنه چې کوم دی سیول کورس ته ورتللو کوشش کو هغه ته پرې نه خوده له هغه پیر تفایرنګ کو هغه سر بلاس شو.
په پاکستان کې په څه باندې وی اونې کې په ورته بریدونو کې تر سلو ډیر کسان وشل شوی دی. د ایران مذهبي مشر اسرائیل یو جعلی بنسټ وباله او د اسرائیل رامنځته کېدلې د تاریخ یو ناوړه فصل یاد کړ چې د ده په وینا باید د خدای په مرحمت وتړل شي. په تهران کې د فلسطیني غورځنګ د شپږم نړیوال کانفرنس په ترڅ کې نن آیت الله علي خامنئی وویل چې ټول اسلامي هیوادونه باید په متحد شکل د فلسطیني ولس ملاتړ وکړي. د ایران مذهبي مشر زیاته کړه چې دی د سیونیست رژیم د له منځه وړلو نقشې ویني او د اسرائیل اصلي متحدان په ځانګړې توګه د امریکا متحده ایالات په کمزوري کېدو دي. بلور ته ایران په تهران کې د دوشنبه په ورځ د ترکیې سفیر احضار کړ. ایران د ترکیې مشانو پر دې تورونو اعتراض کړی دی چې ویلي دي د ایران اسلامي جمهوریت فرقه شخړو ته لمن وهي او سیمه بې ثباته کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو د یکشنبه په ورځ د مونشن نړیوال امنیتي کانفرنس ته ویلي وو چې ایران غواړي سوریه او عراق شیعه کړي او ترکیه په منځني ختیځ کې د دا ډول فرقه تبعیض مخالفه ده. چاوشوغلو پر ایران شک وکړ چې د سیمه له بې ثباتۍ او ګډوډۍ لاس واخلي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند بهرام قاسمی وویل د ترکیه دا ادعا ناسمه ده او په سوریه کې به ستونزې زیاتې کړي. زموږ له لورې دا ادعاوې د منلو نه دي، هغه ردوو. بهرام قاسمی زیاته کړه چې د ترکیه سفیر هاکان تیکین ته یې وویل چې تهران به له زغمه کار واخلي، خو د صبر کاسه هم چې کله ډکه شي بیا څه څه شي. د اذربایجان ولسمشر الهام الیف خپل میرمن مهربان الیف د مرستیال ولسمشر په توګه ټاکلې ده. د ولسمشر الیف د دې ټاکنې بیان نن د اذربایجان د جمهوري ریاست پر ویب سایټ خپور شو. الیف د پخواني شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې د 2003 کال له اکتوبر را په دې خو هغه وخت ولسمشر شو چې پلار حیدر الیف سخت ناروغ شو. حیدر الیف چې له 1993 کال را په دې خو ولسمشر وو دوه میاشتې وروسته تر دې چې زوی جمهور رئیس شو وفات شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ویتالی چورکین له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه. ویتالی چورکین په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازی و چې پرون په نیویارک کې مړ شو. په هغه بیان کې چې د کرملین په ویب سایټ پرون ناوخت خپور شو، پوتین د چورکین مړینه د روسیې د بهرني سیاست په برخه کې لویه ضایع بللې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف 48 کلن چورکین د خپل ژوند برخه ګڼلی او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وویل چې چورکین هغه څوک و چې د روسیې او چین ترمنځ په ملګرو ملتونو کې همکاري پراخې کړې. چورکین د 2008 کال په اپریل کې په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازی ټاکل شوی و.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتي ګریډ په کچه اټکل شوې ده. د دغه وړاندوینې له مخې راتلونکي 2 ساعتونه به د ټولو ولایتونو اسمان شین وي. د کابل د تودوخې لوړه درجه به 10 وي، ټیټه به منفي 1 وي. په هرات کې به د تودوخې لوړه درجه 2 وي، ټیټه به منفي 3. د مزار شریف د تودوخې لوړه درجه به 15 وي، ټیټه به منفي 2. د کندهار د تودوخې لوړه درجه به 11 وي، ټیټه به 2 وي. بامیان چې تر ټولو یخ خودل شوی د تودوخې لوړه درجه به 2 وي، ټیټه به منفي 4. په فیض آباد کې به د تودوخې لوړه درجه 9 وي، ټیټه به منفي 2. او په جلال آباد کې خو بیخي پسرلی دی، د تودوخې لوړه درجه به 6 وي، ټیټه به 15. ښه وخت.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. خبرونه مو واورېدل. د خبرونه په ازادي راډیو .org ویبپاڼه کتلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال رشید دوستم کور د شاوخوا امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي. د ګارنیزیون قومندان وایي دا امنیتي برنامه ده.
ساعت شیرپور نی قسمته برېفلن مسوله موجوده تشکیل تلاشي کړه.
د ټاپي پروژې د عملی کار د پیل تړون نن افغان حکومت له جرمني کمپنۍ سره لاسلیک کړ.
پرختیا سره نن د خوشی ورځ ده چې د دې لوی ملي او سیمیزي پروژې په پرفلتیا یو لوی ګام اخلو. د تاپی پروژې د کار د پایل موافقه ته به هم لاسلیک کوو.
د خزو د تصمیم نیونې په اړه د احصایې مرکزی ادارې احصایه کړې ده.
با اساس آماری که ما در سال 1392 داشتیم، فیصدی زنانی که در سطح تصمیم گیری قرار داشته به 9.9% بود.
د پروگرام په دویمه نیمه کې تر ډیره ازادي اوریدونکو ته خبرو. رازو لومړی مطلب ته د ولسمشر د لومړی مرستیال د کور په شاوخوا کې د لسګونو امنیتي کسانو له ځای پر ځای کېدو وروسته د کابل ګارنیزیون د کابل ښار په شیرپور کې یو امنیتي پروګرام بولي. د کابل د ګارنیزیون قمندان جنرال ګلنبی احمدزی د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغې سیمې د تصفیه کولو لپاره هڅې دوام لري، خو په دې اړه ډېر جزئیات ورنکړل. په ورته وخت کې د جوزجان پخوانی والي احمد اشتی ادعا کوي چې امنیتي ځواکونو د جنرال دوستم د نهو ساتونکو د نیولو لپاره سیمه محاصره کړې ده. نور حال د واسل وسال پر رپورت کې.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي د پرویز مشرف
په بخښنه سره چې د تخنیکی ستونزه وه، د واسل وسال رپورت به تر څو شیبو وروسته تاسو ته خپور کړو. خو اوس د ازادي راډیو بل رپورت تاسو ته خبرو چې بلې د وصل وصال رپورت خبرېدو ته چمتو شو. د جنرال ګلنبی احمدزی په وینا د کابل د شیرپور سیمه د دې لپاره محاصره کړې ده چې هلته د دب خبره تصفیه او تلاشي وکړي.
لسګونه پوځي او امنیتي ځواکونه چې ویل کېږي د کابل ګارنیزون پورې مربوط دي او سپکې او درنې وسلې لري. د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د کور په شاوخوا کې ځای په ځای شوي دي. دغه ځواکونو د ښاغلي دوستم کور ته غځېدلې لارې تړلې او خبریالانو ته په سیمه کې د ننوتو او انځور اخیستلو اجازه نه ورکوي. د کابل د ګارنیزون قمندان ګلنبی احمدزی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یو امنیتي پلان له مخې د کابل شیرپور سیمه تصفیه او تلاشي کیږي.
موږ په دوامداره توګه د خپل مسؤلیت له مخې هڅه کوو چې یو شمیر سیمې چې په اړه یې راپورونه موجود دي په نوبت سره هغه سیمې تر تفتیش او ارزونې لاندې ونیسو. په همدې اساس د شیرپور دغه سیمه تر تصفیې او تلاشۍ لاندې ده.
له ښاغلي احمدزی څخه مو پوښتله چې آیا دغه امنیتي پروګرام د ښاغلي دوستم د کور د محاصره کولو لپاره نه دی؟ نوموړي په ځواب کې وویل
فکر وکړئ چې موږ یوازې د امنیت ټینګښت راغلي وو او امنیتي تدابیر لرو.
دغه امنیتي ځواکونه په داسې حال کې د ولسمشر د لومړي مرستیال د کور په شاوخوا کې ځای په ځای کیږي چې عبدالرشید دوستم د کابو څلور میاشتو غیر حاضرۍ وروسته د یک شنبې په ورځ خپل کاري دفتر ته ورغی. د ولسمشر لومړی مرستیال په دې تورن دی چې د جوزجان پخوانی والی احمد اشتی وهله ټکولې او هغه په جنسي لحاظ ځورولی دی، خو جنرال دوستم ته نږدې کسانو دا اداوې تر دې وړاندې رد کړې دي. د ښاغلي اشتی د دغه ادا په تړاو لوی سرنوالۍ په دې وروستیو کې د ښاغلي دوستم د نهو ساتونکو د نیولو حکم صادر کړی. ښاغلی اشتی وایي جنرال دوستم د حکومت د ارادې خلاف یو ورځ وړاندې خپل دفتر ته ورغلی چې له همدې امله افغان پوځیانو کور محاصره کړی تر څو نه ساتونکي ونیسي.
تاسو به لیدلي وي چې جنرال دوستم تېره ورځ نږدې شپږ بجې ماښام خپل دفتر ته لاړ او د حکومت د ارادې خلاف یې غوښته چې خپلو هغو پلویانو ته چې خپلې روحیې بایللې وي خپل زور وښایي. له همدې امله د حکومت غبرګون جدي شو او کور شاوخوا یې په جدي ډول تر محاصرې لاندې ده.
د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر وایي د ولسمشر په لومړي مرستیال لګېدلي تورونه له قانوني لارو څېړل کېږي. د ښاغلي دوستم د کور شاوخوا ته د امنیتي ځواکونو د ځای په ځای کېدو په اړه د ولسمشر د لومړي مرستیال د دفتر رئیس عنایت الله بابر فرهمند داسې وایي.
کومه حقوقي ادعا چې یو کس یا شخص لري له قانوني لارو تر تعقیب لاندې دي او د دواړو لوریو په همکارۍ دوام لري. خدا چې وایي کور محاصره دی په دې اړه له امنیتي مسؤلینو پوښتنه چې حقیقت لري او کنه.
اخوا د ولسیر کې غړی او د جنبش کون ویان بشیر احمد تیانج د ولسمشر د لومړي مرستیال د کور په شاوخوا کې د امنیتي ځواکونو ځای په ځای کېدل یو معمولي امنیتي پروګرام بولي. ښاغلی تیانج وایي کوم امنیتي ځواکونه چې د سه شنبې په سهار د ښاغلي دوستم د کور شاوخوا ته راغلي وو بیرته خپلو مرکزونو ته تللي دي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ده ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي رادیو ته غوښتل د افغانستان د مشرانو جرګې داری پلاوی وایي د پاکستان د پخواني ولسمشر څرګندونې ثابتوي چې پاکستان د ترهګرو ملاتړی دی. د دې جرګې لومړی مرستیال فرهاد سخی د سې شمې پر ورځ ازادي رادیو ته وویل د پاکستان د ډیورند کرښې د رسمي پیژندلو په هدف له طالبانو څخه د افغان حکومت پر ضد کار اخیستی. د پاکستان پخواني ولسمشر پرویز مشرف ویلي پاکستان د طالبانو په واسطه د افغان حکومت پر ضد له څو کلونو راهیسې د جګړې میدان ګرم ساتلی دی. مخکې له دې چې په دې اړه د خان محمد سیند رپورټ تاسو ته خپور کړل، تاسو غوښتنه کوو چې په همدغې موضوع چې د پاکستان او افغانستان د وروستیو مسایلو راپورته شوي لانجو په اړه باندې او همداراز په ځینو نورو مو امنیتی موضوعګانو که خپل نظریات لمون سره شریکوئ او که له ننګرهار او یا کونړ هم لمون سره تماس ونیسئ ډیر به ښه شي. خپل نظریات را سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیرې مو دی 0909203540 او 0908225550. له څلور نیمو بجو مخکې ستاسو ټلیفونونو ته په انتظار یو. په همدغو موضوعګانو لمون سره خبرې وکړئ. اوس د خان محمد سیند رپورټ ته غوږدو.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي د پرویز مشرف څرګندونې د افغانستان دغه همیشنۍ ادعا چې پاکستان د تروریزم ملاتړی دی په حقیقت بدلوي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال فرهاد سخی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان تل هڅه کړې چې د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وکړي او د خپلو ګټو په خاطر د ترهګرو ډلو په واسطه زموږ په هیواد کې جنګ تود وساتي.
هر وقت پاکستان در کنار مردم افغانستان بوده به هر خواست
پاکستان هیڅ کله د افغانستان د خلکو ترڅنګ نه وو او په یو ډول یې غوښتي چې خپلې ګټې خوندي وساتي. دویم دا چې هیڅ کله وفادار نه وو او خبرې یې نړیوالو ته د منلو نه دي، ځکه چې په نړیواله کچه د ترهګرو سترې ځالې په پاکستان کې دي او نړۍ هم پر دغې موضوع پوهېدلې ده.
د پاکستان پخواني جمهور رئیس پرویز مشرف ویلي چې له 2000 لومړي کال وروسته پاکستان د افغان حکومت پر ضد د طالبانو ډلې له سره تنظیم او تجهیز کړي دي. پرویز مشرف د پاکستان ډان ورځپاڼې ته ویلي چې پاکستان د افغانستان د زیانمنولو لپاره له طالبانو څخه کار اخیستی او د ده په خبره دا د دې لپاره چې د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د هند ملاتړ کاوه او دا کار د پاکستان په ګټه نه و. پرویز مشرف دا هم ویلي چې په افغانستان کې د نیابتي جګړې ملاتړ کړی دی. مشرف د افغانستان د ملي یووالي حکومت ته اشاره کړې او ویلي دي چې له اشرف غني سره باید هر اړخیزه مرسته وشي او دا ځکه چې اشرف غني په سیمه کې د سولې د ټینګښت لپاره وروستۍ هیله ده. هڅه مو وکړه چې په دې حقله د افغان حکومت نظر ولرو، خو افغان حکومت دومره وایي چې دا ډول څرګندونې رسمي نه دي. د همدې له امله نه غواړي چې په اړه یې خبرې وکړي. اوس چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګیلي شوې، دا ډول څرګندونې څه مفهوم بیانولی شي؟ آیا پاکستان له کابل سره د اړیکو رغول غواړي او که غواړي چې په روانو حالاتو کې د نړیوالو ذهنونه بدل کړي؟ په دې اړه د سیاسي چارو پوه بشیر بیژن وایي
باور مې است که پاکستان بر بهبود وضعیتش
زما باور دا دی چې پاکستان له افغانستان سره د اړیکو په ښه کولو فکر نه کوي، بلکې د پاکستان هڅې د سیمې او له سیمې څخه بهر نورو هیوادونو ته دي چې چلابګیری وکړي او خپلو جنایتونو ته ادامه ورکړي.
د ښاغلي بیژن په خبره د افغانستان خلک باید وپوهیږي چې طالبان هم د هیواد په ښېګڼه فکر نه کوي، بلکې د افغانستان د خلکو د تباهۍ، بربادۍ او وژنو لپاره هڅې کوي. د هوی په کار ده چې د افغان حکومت مشران هم په هیواد کې د پاکستان د لاسوهنو په اړه نړیوالې ټولنې ته موجود اسناد او شواهد وسپاري ترڅو د افغانستان د خلکو حقانیت ثابت شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق وایي د تیرو لسو کلونو په اوږدو کې په ټوله نړۍ کې 15,000 ماشومان د هغو وسلوالو ځواکونو او وسلوالو ډلو څخه ژغورل شوي چې غوښتل یې دغه ماشومان استخدام کړي. په جګړه کې د کوچنیانو د خوندیتوب په اړه په پاریس کې نن یو کنفرانس جوړ شو چې پکې د افغانستان په شمول د نړۍ 105 هیوادونو استازیو ګډون درلود. د پاریس نړیوال کنفرانس هدف په جګړه کې د ماشومانو خوندیتوب او د هغه لارو چارو لټول دي چې دا فعالیت په نړۍ کې نور هم پراخ کړي. ملالی بشیر په دې اړه جزئیات راټول کړي.
مننه ستانکزی صاحب. اورو چې د 2001 کال په فبروري میاشت کې په پاریس کې د یو نړیوال کانفرانس پر مهال د پاریس شمنو په نوم له وسلوالو ډلو څخه د کوچنیانو د ژغورلو په مقصد د نړیوالو اصولو او کړنلارو په اړه موافقه وسوه. د پاریس د ژمنو د لسمې کلیزې لمانځلو په مناسبت د یادې غونډې مشرانو د سه شنبې په ورځ چې نن دی یو ځل بیا وغوښتل چې کوچنیان باید په جګړو کې ښکیل نه کړای سي. د پاریس په کانفرانس کې د افغانستان په ګډون 115 هیوادونه برخه اخلي. د یونیسف عمومي رئیس انتونی لیک وایي لس کاله وړاندې نړیوالو د ماشومانو لپاره ژمنه وکړه او د هغو ژمنو په عملي کولو سره له 15-20 زرو کوچنیانو سره مرسته سوې ده چې د یوه نوي او ښه ژوند د بیا پیلولو فرصت ولري. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغانستان په هغو هیوادونو کې شامل دی چې د کوچنیانو د ژوند په تغییر او هغوی ته د ښه چاپیریال رامنځته کولو په برخه کې یې پرمختګ کړی دی. اعلامیه په افغانستان کې د کوچنیانو د ژغورلو په برخه کې هغو ګامونو ته اشاره کوي چې د 2 کلونو په اوږدو کې عملي سوي دي. د بېلګې په توګه په 2011 کال کې افغانستان په دې اړه کاري پلان لاسلیک کړ. په 2014 کال کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د کوچنیانو د استخدام د مخنیوي پلان لاسلیک کړ. په 2015 کال کې د عمر ارزونې د ملي لارښود تایید وکړ او د 2015 کال په فبروري میاشت کې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو لخوا د قانون په عملي کېدو سره په امنیتي ځواکونو کې د کم عمره کوچنیانو ګمارل جرم وباله. په افغانستان کې د یونیسف استازي عادل خزر د پاریس په کانفرانس کې د افغانستان د استازي ګډون وستایه او وی غوښتل چې د کوچنیانو د خوندیتوب لپاره باید نور جدي ګامونه هم پورته سي. د یونیسف د معلوماتو له مخې په 2014 کال کې ملګرو ملتونو راپور ترلاسه کړ چې تر 1200 ډیر ماشومان په جګړو کې په دندو ګمارل شوي دي. په 2014 کال کې 3521 ماشومان په جګړو کې تلفات لیدلي چې له دې ډلې 923 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او 2598 کسان یې ټپیان شوي دي. دا شمېر د 2015 کال په پرتله 24% زیاتوالی شي. د همدې ادارې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د جګړې د شکیلو خواو له لاسه 50% کوچنیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاریس نړیوال کانفرانس هدف په جګړه کې د ماشومانو خوندیتوب او د هغه لارو چارو لټول دی چې دا فعالیت په نړۍ کې نور هم پراخ کړي.
له ډیره زیاته مننه کوم مرالی بشیر و چې په پاریس کې د رواني غونډې په اړه موږ ته معلومات راکړل. البته دا غونډه په جګړو کې د ماشومانو د خوندیتوب په هدف جوړه شوې ده او په هغه راپورونو هم تحقیق شوی چې ویل کېږي په لسو کلونو کې په ټوله نړۍ کې 15-20 زره ماشومان له وسلوالو ځواکونو او وسلوالو ډلو څخه د جلب و جذب په برخه کې هغوی راژغورل شوي دي او دوی غواړي چې د دغه کنفرانس په څیر له نورو غونډو له لارې د دغه سو فعالیتونو مخه ونیسي چې ماشومان لیکو ته د وسلوالو ځواکونو جذب نشي. اوس هم ورزو د ښځو په اړه یو راپور ته. د افغانستان د مرکزي احصایې ادارې موندنې ښیي د تیرو 3 کلونو په موده کې د تصمیم نیونې په برخه کې د ښځو ونډه یوازې 1% اضافه شوې ده. د دې ادارې سرپرست چې د سه شنبې په ورځ په کابل کې له رسنیو سره د سروې موندنې شریکولې وویل دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د نفوس نیمایي برخه ښځې تشکیلوي او حکومت هم د هغوی پر وړاندې ټینګار کړی. یوسف خان ځدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د مرکزی احصایې ادارې د دریمې سروې موندنې ښیي چې د تصمیم نیونې په برخه کې د افغان میرمنو ونډه خورا کمزورې ده. د ادارې د سه شنبې په ورځ د تصمیم نیونې په برخه کې د ښځو او نارینه ونډې تر نامه لاندې د ترسره شوې سروې نتیجې له رسنیو سره شریکې کړې چې ښیي د 1492 لمریز کال راهیسې د ښځو ونډې شاوخوا 1% ډېروالی موندلی ده. د یادې ادارې سرپرست شیرمحمد جامیزاده وایي دا سروې په مرکز او ولایتونو کې د نږدې 9000 دولتي ادارو، خصوصي سکتور او غیر دولتي سو لکار کون کو څخه د مرکول لارې بشپړه کړی ده.
با اساس عمر کې ما در سال 1392 داشته
دی وی دغه شمیرو لمخې چې مونږ په کال 1292 مریض کال کې لرل د تصمیم نیونې په برخه کې د خزو فیصدی 9.9% خودله، خو په دې سروې کې دا 10.5% ته لوړه شوې چې د دریو پخوانیو کلونو په پرتله یو نسبی زیاتوالی ښیي. په داس حال کې چې د څو چنده زیاتوالی هله کېدله
به مراتب بالاتر می بود.
د سروې خپور شوی ګراف ښیي چې یادو دریو بنسټونو بیا غیر حکومتي موسسې هغه ادارې دي چې د میرمنو ونډه پکې ډیره، خو په ټولو دریو برخو کې بیا ډیره برخه یعنی 9.5% ونډه د نارینه وو تشکیلوي.
لدی وړاندې د خزو د حقونو بیلابیل ټولنو د تصمیم نیونې تر کچې د خزو پر ونډې ټینګار کړی او ویلي دي چې د ټولنې د نیمایي نفوس سره سره د تصمیم نیونې په برخه کې د خزو ونډه ډېره کمرنګه ده. په همدې تړاو د خزو د سیاسي حقونو غوښتونکي ډلې یوه میاشت وړاندې افغان حکومت ته د 1100 تکړه خزو لیست وسپاره چې باید په لوړو بستونو یې په دندو وګماري. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې دا وخت سربیره پر دې چې لسګونه ښځې د ملي شورا د غړو په توګه فعالیت لري، څلور ښځې د وزیرانو او اته نورې د مرستیالانو تر کچې بوختې دي او هڅه کیږي چې نورې ښځې هم په مهمو ځایونو وګمارل شي. د ښځو چارو وزارت چارواکي وایي چې د ښځو د ونډې په تړاو وروستۍ خپرې شوې سروې اندېښمن کړي، خو دا شمېرې دوی عملي کار ته هڅوي. د دې وزارت د پالیسۍ مرستیال سپوږمۍ وردک:
زه خوشینه یم هغه ارقام چې اعلانېږي واقعا موږ ته ډېر د تشویش وړ دي او ډېر متوجه کوي. همچنان چې موږ باید په وړاندې کې ډېر زیات کارونه په دې اړوند ولرو چې څنګه موږ وکړای شو چې د ښځو ونډه د تصمیم ګیرۍ په سطحه کې لوړ کړو.
افغان حکومت د تصمیم نیونې په برخه کې د ښځو د ونډې کچه 30% ټاکلې وایي چې په دې برخه کې لا هم هلې ځلې روانې دي. د ښځو چارو وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ وایي امنیتي ستونزې، بې سوادي، حقونو ته نه پاملرنه، د ښځو پر وړاندې زیاتېدونکی تاوتریخوالی او حتی په ادارو کې غیر سالم چاپېریال هغه څه دي چې د ښځو پر کاري برخه یې منفي اغېزه کړې ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. ازادي راډیو ډاٹ اورګ زموږ د ویب پاڼې آدرس دی. موږ په ژوندۍ بڼه په ویب پاڼې هم اوریدلی شئ. همدارس facebook.com/azadiradio زموږ د خبرونو د ترلاسه کولو ښه مرجع ده. اوس په هم ورسو کونړ ته. په کونړ کې زموږ خبریال روح الله انوري رپورټ چمتو کړی او په خوا یې هم په دې اړه رپورټونه راکړي. په تیرو څو ورځو کې چې په کونړ کې په سرحدي سیمو کې د پاکستان له خاورې د ډیورند کرښې له هاخوانه راکټي حملې شوې دي. البته دا حملې په همدغو وروستیو څو ورځو کې شوې، یعنی 15 ورځو کې، وروسته له هغه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لانجو زور اخیستی دی او د ملامتې ګیمونه روان دي. یعنی پاکستانی چارواکي، افغان چارواکي او تور لګوي چې په افغانستان کې هغه ډلې فعالیت کوي چې د دوی په خبره په وروستیو کې په لاهور او سند کې حملې کړې دي، او داسې ویل کېږي چې له همدغو خاطر نه یې هم په دې وروستیو کې لانجې زیاتې شوې دي او د هغه هیواد له خاورې په افغانستان راکټونه ویشتل کېږي. دا چې په کونړ کې څه تیریږي او عملاً اوس څه روان دي، په کومو سیمو کې دغه راکټې لګېدلې دي، روح الله نوري ته به وښیو. مهرباني وکړئ نوري صاحب.
مننه څنګه یې صاحب. زه همدا شیبه د سرکانو ولسوالۍ څخه راغلم. هلته د مرستیال والي قاضي محمد نبی احمدي سره تللی وم. هغوی څه مرستې ویشلې په دغه څوک چې بې کوره شوي دي دغو ډزو له امله. 15 کورنۍ په دغه درې څلور ورځو کې د خپلو کورونو نه راوتلې وي، خپل کورونه یې پرېښي د ډزو له امله، چې په هغې کې اتو کسان، یوه زنانه، یو سړی پکې وژل شوي وو. هغوی سره ما خبرې وکړې. هغوی وایي چې د دوی په کورونو باندې دا څو ورځې سر په سر باندې ډزې کېږي او دوی مجبور شو چې خپل کورونه پرېږدي. د کونړ امنیت قومندان جمعه ګل همت وایي چې په 13 ساعتونو کې واقع مرمۍ د پاکستان د خوانه د کونړ، خاص کونړ ولسوالۍ سرکانو او په دانګام ولسوالۍ باندې راغلي دي. دلته 14 دي، خو چاته پکې مالی ځانی زیان نه دی اوخته، بلکې یو شمیر کورونه ویجاړ کړي دي او خلک د خپل کورونو پرې خودو تار کړی سره
دي. ډیر زیاته مننه کوم. په کونړ کې زموږ خبريال روح الله انوري و چې د وروستیو راکټي حملو په اړه باندې موږ ته جزئیات راکړل. اوس هم ځین اوریدونکو ته غوږ دو چې په خوا مترې غوښتي و چې موږ ته د زنګ راو وهي له 4:30 مخکې او په همدغه راکټي حملو او ځینو نور امنیتي ستونزو د موږ سره خپل نظر شریک کړي. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او بیا لن نظر راته ووایئ چې په دې اړه باندې.
مننه کوم. سلامونه تاسو ته. تاسو اوریدونکو ته اجازه مې د هلمند ولایت نه وړاندې کوم. وخت لګوي. خبره خو دا ده چې پاکستان د اوله نه تر اخره پورې د افغانستان خاوره تر فشار لاندې نیولې ده او د افغانستان خلک یې تر خپل تعدید لاندې نیولي دي. په سیاسي ډګر کې، په نظامي ډګر کې د دوی هغه متحدین، هغه طالبان چې دلته په افغانستان کې جنګېږي، هغه هم د ناکامۍ سره سخت مخامخ دي او خپل پاکستان هم تر زخت سیاسي فشار لاندې دی، د داخلي او خارجي کړیو لخوا نه. اوس غواړي چې د افغانستان خاوره تر بریدو لاندې ونیسي او د خلکو ازهام له دې نه واړوي او د افغانستان حکومت په یو نایلام شوي جنګ کې ښکیل
مننه
خلکو نه مهیله او امید دا دی چې ټوله باید متحد
بله کور ودان زوندی اوسه بل اوریدون کی تورزو خپل نظر راته وی لطفا لاند توګه باندې
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
مهرباني
کوم خپل د لاهد تخار ولایت د شکمش ول سوال نه تاسو سره د ټلیفون وکړ خیمه ما تاسو پښتون دبره نه دز کوشش کوم چې
پرېګ مهرباني کوم خپل لاند نظر راته وی bale bale موږ تاسو غاغورو مهرباني کوم خپل لاند نظر راته وی لطفا
سلامات زه دا پاکستان چې دای په پاکستان چې دای همیشه مونږ او تاسو باندې دا ظلم کړی او دینه باد هم کوي زه خپل دولت مردان د دا یو پیغام لرم چې خپل د اختلافات پس مګر زه
بله اوریدون کیو چې د ورستۍ راکټي حمله په اړه باندې لمک سره خپل نظر شریکو اوس ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهمو لاندو خبرونه چې احمد شیبر راټول کړی
په لسکونو امنیتی ځواکونو نن په کابل کې له درنو او سپکو وسلو سره د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د کور شاوخوا کې ځای پر ځای شوي دي. دغو ځواکونو د جنرال دوستم کور ته غځېدلې ټولې لارې هم تړلې دي. د ټاپي پروژې د عملی کار د پیل هوکړه لیک نن د افغان ولسمشر اشرف غني په حضور کې په ارګ کې لاسلیک شو. طالبانو د خیبر پښتونخوا د چارسدی په تنګي سیمه کې نن پر محکمې برید وکړ. په دې حمله کې 15 ملکیان او درې حکومتي چارواکي وژل شوي او شاوخوا لس تنه نور ټپیان دي. د ایران مذهبي مشر اسرائیل یو جعلي بنسټ وباله او د اسرائیل رامنځته کېدلې د تاریخ یو ناوړه فصل یاد کړ چې د ده په وینا باید د خدای په مرحمت وتړل شي. د اذربایجان ولسمشر الهام الیف خپل میرمن مهربان الیف د مرستیال ولسمشر په توګه ټاکلې ده او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ویتالی چورکین له کورنۍ سره خواخوږي څرګند کړه. چورکین پرون په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازی و چې پرون په نیویارک کې وفات شو.
له احمد شي برمننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وویل. د خبرونه په ازادي رادیو ډاټ اورګ ویب پاڼه او فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي رادیو باندې لیدلی شئ. اوس هم ورزو د سپورت نړۍ خبرونه ته چې سهار ګل امیرزی جوړ کړي.
سلام دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ درې مسالي دوام لري. دغه 500 سیالي د زیمبابوي په هراري ښار کې ترسره کیږي. د لوبي پچا زیمبابوي وګټل او د توپهنی پریکړه وکړه. افغانستان تر اوسه په دغو سیالیو کې دوه سیالي د 200 او 450 منډو په توپیر ګټلې دي. دغه سیالي د کرکټ د نړیوال شورا په چوکاټ کې ترسره کیږي چې د فبروري په 26مه به پای ته ورسیږي. په پام کې د چې د افغانستان د شاهین اسماعیل لوبډله سبا د نیپال د مانانا ګلوبډلې سره د سیالي ډګر ته ووزي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو مسؤل سید علي کاظمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي به سبا د افغانستان په وخت د ورځې په 12 بجو او 1:30 دقیقو د بنگلاديش په چیتاګونګ لوبغالي کې ترسره شي. شاهین اسماعیل لوبډله د شیخ کمال په نړیوال جام سیالیو کې په خپل لومړنۍ سیالۍ کې 3-1 پر وړاندې ماته خوړلې وه. او په پام کې چې در روان جمعې په ورځ د افغانستان د موتای لیگ په سیالیو کې د هیواد د شلو تنو لوبغاړو ترمنځ سیالي ترسره شي. د افغانستان د موتای فدراسیون د رسنیو مسؤل علي ظفر عاطفي نن ازادي راډیو ته وویل چې د موتای دغه سیالي په کابل کې پیلېږي. دغه سیالي د موتای د پرمختګ په هدف د ځوانانو نو ځوانانو او نجونو ترمنځ ترسره کیږي. خو وخت
ازادي رادیو نمو د سپورت نړۍ مهم خبرونه واوریدل. خو د کرکټ په اړه به تازه جزئیات تاسو ته درکړم. هغه دا چې افغانستان له غرمې وروسته بیا لوبه پیل کړې ده. البته د غرمې ډوډۍ هلته په زیمبابوي کې وه چې وقفه وه. افغانستان د زیمبابوي لخوا د 129 منډو د هدف د پوره کولو لپاره بیټنګ پیل کړی دی. تر اوسه یې په 19 اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو 80 منډې کړي. لا 500 منډو ته ضرورت لري په 6 وکټو کې. که دا لوبه افغانستان وګټي نو د 500 ورځنیو لوبو سریز به وګټي، ځکه چې تر اوسه 2 مخکنۍ لوبې هم ګټلې دي. اوس هم ورزو یو راپورټ ده. جرمني یو کمپنۍ غواړي د افغان حکومت په مرسته د ټاپي پروژې د ډیزاین او انجنیري سروې د افغانستان په خاوره کې پیل کړي. دغه پروژې د ډیزاین او انجنیري د کارونو د پیل هوکړه لیک د سې شنبې په ورځ د افغان ګاز مسؤلینو
او جرمنی کمپنی لوري د ولسمشر محمد اشرف غنی په حضور کې لاسلیک شو. د ولسمشر سلاکار همایون قیومی د ټاپی پروژې د ډیزاین د پرانیستې په مراسمو کې دا پروژه ډیره ګټوره یاد کړه. نور حال د اکرام الله اکرام پر رپورت کې.
افغان چارواکو د ټاپی پروژې د ډیزاین او انجینري کارونو پیلول په دې پروژې کې د دخیلو هیوادونو د نخلولو لپاره یو مهم ګام وباله او ټینګار یې وکړ چې د دې پروژې د بشپړولو لپاره هلې ځلې دوام لري. په زیربنای چارو کې د ولسمشر سلاکار همایون قیومی د سه شنبې په ورځ په افغانستان کې د ټاپی پروژې د ډیزاین او انجینري کارونو د تفاهم لیک د لاسلیک په مراسمو کې وویل د دغې پروژې د بشپړېدو په صورت کې به بې ساري اقتصادي پرمختګونه رامنځته شي.
نن د خوشی ورځ ده چې د دې لوی ملي او سیمیزي پروژې د پښپلتیا یو لوی ګام اخلو. د ټاپی پروژې د کار د پایل موافقې تفاهم لاسلیک کوو. دا پروژې نه یوازې د ګاز نل لیکه ده چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند نشلوي، بلکې دا د نوري فایبر لپاره یو اقتصادي دهلیز ده چې څلور واړه هیوادونه او بلاخره دا هیوادونه له اروپا نه نشلوي.
د ټاپی پروژې د ډیزاین او انجینري کارونو د پایل په مراسمو کې د افغان چارواکو سربیره د ترکمنستان، پاکستان او هند سفیرانو هم ګډون کړی و. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې دغه پروژې سروې، ډیزاین او انجینري کارونه د جرمني شرکت آی ایل ایف په غاړه لري او افغان دولت ژمن چې د امنیت په ګډون په بیلابیلو برخو کې ورته اسانتیا رامنځته کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د قانون او پټرولیم سرپرست وزیر غزاله حبیب یار وایي د ټاپی په اړه بحثونه پیل شوي او دغه پروژه به په دوو پړاوونو کې بشپړه شي. هغې وویل د پروژې لومړی پړاو چې په یو کال کې به بشپړ شي د پروژې امنیت، د پروژې مطالعاتي برخه، ماین پاکونه او د ځمکې استملاک پکې شامل دي. د نوموړي په خبره په دوهم پړاو کې چې درې کاله وخت نیسي د پروژې اساسي کارونه به پیل شي، خو اوس د افغان ګاز تصدۍ په دې برخه کې د کارګرانو او ماهرینو د روزنې چارې پیل کړي دي. د ټاپی د ګازو د نلیکې پروژه تیر کال د افغانستان، ترکمنستان، پاکستان او هند د مشرانو په ګډون د ترکمنستان په اشخاباد ښار کې رسمن پرانستل شوه. د ګازو دغه نلیکه چې 1800 کیلومتره اوږدوالی لري 215 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې تیریږي. د دې پروژې په عملي کېدو سره به هر کال 3.5 میلیونه متره مکعبه ګاز له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولېږدول شي. د ترکمنستان لخوا د ټاپی پروژې د ګازو د لېږدولو مشر مراد امانوف د دې پروژې د ډیزاین او انجینري کارونو د پرانیستې په مراسمو کې د ټاپی پروژې د پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل او ټاپی د ټولنیز ثبات لپاره مهمه پروژه یاد کړه.
په اوس وخت کې ترکمن ګاز یو شمېر کارونه خلاص کړي او د انجینري او ډیزاین اسناد یې بشپړ شوي دي. د افغانستان ملاتړ ډېر مهم دی. د سیمې د هیوادونو ترمنځ همغږي ډېره مهمه ده، د دې په خاطر چې کومه تخنیکي نیمګړتیا رامنځته نه شي. پروژه باید د موافقتنامې په بڼه بشپړه شي.
هغه د ترکمنستان په نمایندګۍ وویل هیواد د دې پروژې د تطبیق لپاره ژمن دی او د دوی شرکت د مالي مسایلو په اړه خپلې مشورې پیل کړې دي. بل لور ته د اقتصادي چارو افغان کارپوه عبدالله واحدیار د دغه پروژې د ډیزاین لپاره د امنیت په تامین ټینګار وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د هغو سیمو د اوسیدونکو همکاري جلب کړي چې د گازو دانه لیک اور سخه تیریږي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د خوست خلکو د نیالګیو کینول پیل کړل او په دې توګه پسرلی ته هرکلی وایي. د خوست د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال تر شپږو لکو پورې د نیالګیو د کینولو پروګرام لري. بل لور ته د خوست خلک وایي که حکومت د نیالګیو ساتنې او پاملرنې ته پاملرنه ونه کړي نو د تیرو کلونو په شان به د دې نیالګیو کینول هم یوازې یو نمایشي کار وي. نجیب الله لوخیل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
خوست چې نسبتا معتدل آب و هوا لري او شمی ډیر سوړ نه وي نو سپرلی هم د سړو سیمو په پرتله مخ ته راځي او خلک یې د نوروز تر شپو ورځو نیالګي کینوي. د دې پسرلي د نیالګیو د کینولو اول پروګرام د دوشنبې په ورځ د کرنې ریاست لخوا د خوست ښار د میلمکوټ له تاریخي بڼه پیل شو. د خوست د کرنې رئیس سمیع الله نصرت آزادۍ راډیو ته وایي چې د دوی اداره سږني سپرلي کې د خوست په بیلابیلو سیمو کې له 5 تر شپږو لکو پورې د نویو میوه لرونکو او زینتی نیالګیو د کینولو پروګرام نیولای دی.
په خوست کې د دغه کال د نیالشانې کمپاین رسمن د میلمکوټ تاریخي بحث څخه پیل کړ. موږ به انشاءالله 15 په حدودو کې مختلف نیالګي چې هغه هم مسمر او غیر مسمر وي دا به انشاءالله د خوست په ګوټ ګوټ کې انشاءالله دا وکړو.
د خوست د کرنې ریاست لخوا د نیالګیو د کینولو په حشر کې د بیلابیلو حکومتي او غیر دولتي ادارو کارکوونکو، مدني فعالانو او ځوانانو برخه اخیستې وه. مدني فعال عبدالولي عادل وایي چې د نیالګیو د کینولو په شان د هغې د ساتلو او پالل لپاره هم باید یو خپل پلان جوړ شي.
غږ مو په مسولینو دادا چې کینوال هر ځل کېږي د دې ساتنه وشي، د دې پالنه وشي، په واخو بشي تر څو دغه خوست افغانستان نو زرغون شي او ګللای شي.
د خوست ولایت شورا غړی نورشان اورنی وای هر سیموال ته باید دي چې د خپل چاپریال د سمسورتیا او ښکلا لپاره لا اقل یو نیالګی کینوي.
هر خوست میشته ځوان، هر خوست میشته مشر باید یو نیالګی په خپل پټو کې، په خپل جوسونو کې، په خپل باغونو کې کینو ترڅو موږ خوست سمسور کو، ترڅو موږ خوست زرغون کو او د خوست سفریال خولای کړو.
بل لوري ته د حکومت لخوا د نیالګیو ساتنې او پالنې ته د نه پاملرنې په باب د خوستوالو اندېښنو په ځواب کې خوست ښاروال انجینر عبدالبصیر وایي چې دا ځلې په دې اړه ځینې اقدامات په پام کې نیولي دي.
دې ونو چې لکېږي هغې ساتنه به کوو، په دې کې په شپږ نوي کې مونږ پلان ده د تلویزیون تپې دپاره او د سره څنګ ته تفریحي غونډۍ ته چې دې ته به مونږ سولر سیستم په ذریعه یوه لویه ذخیره جوړو، هغه به اوبه به ورته ورکوي.
ټاکل شوی په راتلونکو څو ورځو کې د خوست ښار په مربوطاتو کې د نیالګیو د کینولو درې ورځنی حشر ترسره شي. یو شمېر مدني بنسټونه او خپلواک شخصیتونه له مخکې په خپلو لګښتونو د نیالګیو په تیارولو بوخت دي تر څو یاد نیالګي عامه ځایونو، ښوونځیو، روغتونونو، پوهنتونونو او نورو ټولګټو ادارو ته د لګولو لپاره په اختیار کې ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د جمهوری ریاست مرستیال وی ولسمشر ډونالد ترامپ تمه لري ناټو به د کال تر پایه د خپل دفاعي لګښت د زیاتولو په مسله کې رښتینی پرمختګ وکړي. د اوکراین په چارو کې د روسیې له مداخلې وروسته د ناټو مشرانو په 2014 میلادي کال کې پریکړه وکړه چې خپل دفاعي لګښت زیات کړي او د دې تړون هر غړی د خپل سړي سر عاید 2% کې دفاعي چارو ته ځانګړی کړي، خو تر اوسه پورې د ناټو 15 هیوادونه دې هدف ته رسیدلي. دې کار د متحده ایالاتونو د نوې ادارې عکس العمل پارولی دی. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پینس وایي جمهور رئیس ټرمپ تمه لري چې ناټو به د روان میلادي کال تر پایه د خپل دفاعي لګښت د زیاتولو په موضوع کې رښتینی پرمختګ وکړي. د ناټو غړو هیوادونو په 2014 کال کې وروسته تر هغې چې روسیې په اوکراین کې مداخله وکړه د خپل دفاعي لګښت پر زیاتولو موافقه وکړه. مایک پینس د دوشنبې په ورځ په بروکسل کې ویل د امریکا ولسمشر او خلک تمه لري چې ناټو به پر خپله ژمنه عمل وکړي او زموږ د ګډې دفاع لپاره به لا نور کار وکړي. د امریکا ولسمشر پر ناټو انتقاد وکړ او دا تړون یو خنډ بللی دی. ډونالډ ټرمپ دغه راز د ناټو پر هغو غړو انتقاد کړی چې نه دي توانېدلي خپل د سړي سر عاید 2% کې د دې تړون په دفاعي چارو مصرف کړي. د سپینې ماڼۍ مرستیال د ناټو غړي مخاطب کړل او ویل که پلان لرئ چې دې هدف ته ورسیږي نو خپلې هڅې ګړندۍ کړئ، او که پلان نه لرئ نو یو پلان جوړ کړئ، اوس د عمل وخت دی نه د خبرو. مایک پینس انتقاد وکړ چې د ده په خبره د ناټو یو شمېر غړي هیوادونه پر دفاعي چارو د خپل سړي سر عاید 2% کې لګولو لپاره اصلا هیڅ پلان نه لري.
In 2014, all 28 members of the NATO alliance declared their intention to move.
په 2014 میلادي کال کې د ناټو 28 غړو هیوادونو ژمنه وکړه چې د وی لسیزې په ترڅ کې به په دفاعي چارو کې د خپل سړي سر عاید 2% کې مصرف کړي. ولسمشر ترامپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال په وار وار دا ویلو چې دا بار او مسؤلیت د ناټو د غړو ترمنځ په عادلانه ډول نه دی وشل شوی او دا مسأله باید نوره پای ته ورسیږي. متحده ایالات، برتانیا، پولند، استونیا او یونان د ناټو هغه غړي دي چې د دې تړون په دفاعي چارو کې د خپل سړي سر عاید 2% کې زیات کړی دی. په همدې حال کې د اروپایي شورا مشر ډونالډ توسک په بروکسل کې د امریکا له مرستیال ولسمشر سره تر کتنې وروسته ویل دا ټولنه له یوې موټی اروپا څخه د امریکا په ملاتړ حساب کوي. مایک پینس د هغه څه پر وړاندې چې هغه د روسیې لخوا د اروپا د پولو د بیا ترسیم هڅه وبلله له اروپایي ټولنې څخه د متحده ایالاتو پر ملاتړ ټینګار وکړ.
مننه چې تر دې دمه مو پروګرام واورید. اوس هم د ازادي اوریدونکو پروګرام ته غوږ شئ.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر،
د
ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو سلامونه او نیکی هیله می ومني لکه چې تاسو ټول خبري است تیرونی تر ډیره د رسنیو او د ټول افغانستان درد او د بحثوار موضوع د پاکستان خو د افغانستان پر خبره راکټی بریتونه و چې دغه ونی استاسو دوستانو هم ډیر نظرونه وړاندیزونه رسیدلې دي چې د هم دې راکټی بریتونه پاړو زه هم په امانت سره در خبروم بیا به تاسو د پښتنو د ځوابولو لپاره د چارواکو نظر هم اوري لمړی د زابل ولایت خدای اوریدونکو نظر اورو
السلام علیکم د زابل ولایت څخه افغان ولسوالۍ میاړي کني ولید ترنګ د افغانستان په خاور باندې د پاکستان له خوا راکټونه وریږي او د افغانستان خلک ولې چوپ پورته ناست دي موږ ټول ولس باندې د پاکستان د کفارو له لاسه د پنجابیانو کرغیړنو له لاسه مینونه او ګمان راوري راکټونه خوندې او منډې او ماشومان هم ځوریږي که خدای کول زه په خپله د خاک افغانه خبره کوم دغومره قدرت او طاقت او توان لرم چې زه دا اوس دلته خبره وکړم تر 1500 کسه زه درته ولاړ یم خاص د خاک افغان د ولسوالۍ دردم زه په خپل دې سره جنګ کوم نیخ په نیغه د افغانستان خلک کله دغومره بې غیرت او کله دغومره کمزوري و سلام به احترام
پاکستان عمل بانی خبر نتیجی وسن
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کرینا ګلدین تاسو سره په تماس کې زه لرم کوم ډک ډک سلامونه ورجانه زمون ټول دولت او د افغانستان چارواکو د زمو خبر دی چې د پاکستان نه توغونو رزي پاک ساکي ملک ویني او کورنر نه ویجان لوک چپاوي کړل مالونه نه ملک بنیا دمانې ملک له دیوالونه اورلاندې کړلو مجبور چې موږ وځنی موږ مجبور چې موږ په ولسوالۍ باندې مورته موږ په دولت مورته موږ په پارلمان مورته ځکه چې موږ هم نه کوي د پاکستان نه بځیر اخیسته په توغونو باندې ولي
بیرغ یو گز فکر دو گز فکر پتا چی ورو واچوی پا دی بانی ایس سر نکیزی نا چا تا تاوان نسیزی نا گشت دسیزی خوز مر مظلوم افغانانو تا دا تاوان نسیزی تا چی وگوری پا تیر کال پا دوری که دا بیرغ لسبب زخن تجاران و تسون تاوانو نورسی دلو اگبوری و راستو سلو خطکی و راستو سلو دا دا یو گز فکر دا سجلو دا نتیجاو نزما و طول افغانانو سد دا توشید دا تا چه بیرغونه نسوزی پا بیرغ بدی نسوزی و دا انقلاب رازی دا چه تی چند دا چه تی خلق سر پارول کیدی او مسلمانانو سا تاوان نسیدی نو دا دا تاوان دا ناو بیالا و تلاش تا چه پا غاربانی واری دکا تا چه دا دا تاوان تا چه رو برسو السلام علیکم و رحمت الله علیه
السلام علیکم جمعنسول جنن رحل و علاینا تاثر پیغام پریدم په اوکرین کې لږ زره مداخله وکړو یو ویشتمه پیړۍ دی او دوه ویشتمه پیړۍ دی او امریکا لګیا اوس پاکستان مستقیم افغانستان کې توپونه او نور مداخلې کوي ولې هغې باندې غږ نه کوي سره چې امنیتي تړون دي سره لاسلیک کړی دی وایي دا هغه پوښتنه دا څنګه امنیتي دفاعي تړون ته لاسلیک کړو مستقیم او ننګرهار کې او کونړ کې او نورو ولایتونو کې مداخله کوي او امریکا دې غلې ده السلام
سلام علیکم زه زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ تماس نیسم کومار 14 نسی په پاکستان کې سوی ده هغه پاکستان په خپل پلان کړی ده غواړي چې د نړۍ په سترګو کې خاورې ورواچوي او له تروریزمه ځان صفا کړي وسلام
ولسوالۍ زه شیر علی احمد زای زنګ وهمه پاکستان مرتد پوځ د افغانستان خاوره بې رحمانه توګه باندې په غټو مرمیو باندې وویستله آیا اشرف غنی غوږونه دې کاڼه دي غږ دې خراب ده ذهن دې خراب ده که د افغانستان په خاوره باندې د پاکستان له خوا درون ایرغال ده باید متوجه اوسېږي که نه زه امریکا ته تم لاړ شه وسلام
السلام علیکم زه د زابل د خاکوان ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم زه د اشرف غني چې دا خواهش لرم چې دا تروریست په پاکستان کې روزه کېږي او په پاکستان باندې خپله پړه اچوي وسلام
ہلو السلام علیکم بعد السلام ازادی راڈیو تما پیغام دادی دا کم بریدن چې په کونړ کې پر پاکستان د خاصه پر د عامو مظلوم افغانانو باندې د پاکستان د خاصه راکټونه وشتل کیږي باید افغان دولت د دې سخت مخالفت وشي او د پاکستان پر ضد باندې نړیوالو ته شکایت وکړي پاکستان دا پاکستان کې موږ ډېر وخت تیر کړی دی شل کاله مې تیر کړی دی پاکستان دا پالیسي ده موږ د پاکستان په پالیسي پوهېږو پاکستان دا کار کوي پاکستان چې خپل په منځ په خپله بریدونه کوي چې پر ده باندې د نړیوالو فشار باندې راشي هغه نړیوال پاکستان ته توجه کوي چې په دې کې دی په نړۍ کې تروریزم خوري پاکستان خپله باره په ځان کې پر داسې ځای باندې بریدونه کوي چې هغه دی خپل پاکستانیان یې نه بولي هغه بې ځایه خلک د پاکستان په ځای کې نه بولي نو په هغه ځای کې پاکستان په خپله بریدونه کوي
دوستانو ستاسو نظرونه او اندیښنې مو واورېدلې په همدې اړه تېره ورځ د افغانستان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په غبرګون کې ویلي وو
له بده مرغه د کرښې دواړو خواو ته کړکېچ زیات شوی چې له امله یې خلک اندېښمن دي موږ د ګاونډیو هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکي یو خو افغان امنیتي ځواکونه حق لري چې د خپلې خاورې دفاع لپاره اقدام وکړي
د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله و دغه راز می د افغانستان د دفاع وزارت لویان جنرال دولت وزیری سره په همدې اړه خبرې وکړې او په سر کې می د کونړ ولایت د اوسنی وضعیت په اړه پوښتنه ترې وکړه
اصل ازي خبره دا ده چې د تیرې ورځې رئیس هلته اندښتونه کم شوي دي یا په ځینو ساحو کې بیخي بند شوي دي د افغانستان دولت و حکومت دفاع وزارت کاملا په جریان کې د ډیپلوماتیکي حالې ظالم ډېرې ګړندۍ دي د پاکستان سفیر بهرنۍ چارو وزارت را غوښتل شوی او هغوی سره هم خبرې شوي دي په دوه جانبه او درې جانبه کې غونډو کې هغې باندې هم خبرې شوي دي نو انشاءالله دا مسله په جدي توګه پیګیری کېږي او حل کېږي دا حملات یا د توپچي انداختونه د پاکستان لخوا نه چې کېږي زموږ لخوا نه کاملا په دې باندې موږ خپل تشویش ښودلی دی که دوام ورکړي دا د پاکستان په ګټه نه ده د پاکستان د حکومت په ګټه نه ده د افغانستان خلک کولای شي چې د خپل هیواد نه په هر شکل چې وي د دفاع او د خپل هیواد محافظت هم توان لري هم صلاحیت لري هم قدرت لري
جناب صاحب اوس خبره ده چې اکثر خلکو یا اکثر زموږ اوریدونکو چې موږ ته پیغامونه راستي دوی غواړي چې ولې افغانستان هم ورته عمل نه کوي بل مثال عمل ولې نه کوي کله چې پاکستان یو بهانه لټي بیا په هغه بهانه باندې په افغانستان باندې سلګونه توغندي راکټونه لګي نو تاسو تفکر کوئ چې په داسې شرایطو کې داسې بل مثال اقدام ته ضرورت دی
پاکستان د انزوا خواته لاړ پاکستان باندې نړیوال فشارونه دي پاکستان کې تروریستي مرکزونه دي تروریستان هلته پټ دي پاکستان غواړي چې په دې باندې د نړیوالو توجه بل خواته واړي افغانستان حکومت دولت او دفاع وزارت په ډیر حوصله باندې د پاکستان سره کوښښ کوي چې خبره دې ته ونه رسیږي چې سبا ته به پاکستان په دې باندې پښیمانه وي چې جګړه د پاکستان په ګټه نه ده څومره چې افغانستان په ګټه نه ده همدومره د پاکستان په ګټه نه ده نو د پاکستان هیواد باید په دې حقله باندې فکر وکړي داسې یو کار ته لاس وانه شي چې په راتلونکي کې پښیمانه وي موږ ټولو لارو چارو باندې غور کوو ګورو زموږ د بهرنیو چارو وزارت اعلانیه ورکړې ده د پاکستان سفیر راغوښتې ده د ناتو غړي هیوادونه د امریکا متحده ایالات نړیوال هیوادونه ټول په جریان کې دي په دې مسله باندې غور کوي او پاکستان باید خپل عملیات ودري بدون د قید او شرط ته
د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وو په دې هیله چې د ستونزي لوینې تویدنې پرته حل سي ورته تاسو نور راغلو پیغامونه ته چې پر بیلابیلو مسایلو مو راستولې دي
السلام علیکم زه سراج الدین يم د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ نه زمونږ د ازادۍ رادیو او د حکومت نه دا خوښته چې زمونږ ته مکتب او روغتونونه دا محل روډونه هیڅ نشته زمونږ ته جوړ کی السلام علیکم
جان رحمت یم د کندهار څخه سره په تماس کې مرور دا زموږ جوړ یو ځکه کوم در دغه شروالي په د کندهار ورسوي موږ هم د کوودانې وای ور دغه ښکا پر دروازه په سره سره دغه سړک چې وګوري خو څوک پکې تیرېدل نه شي
ہلو السلام علیکم زه رحمت الله د غزلی ولایت څخه غیرم چې اوس پهلن د کندهار کابل لوی لار د شاجی په سیمه کې د حسن کاری د لارې د خاطر ولاړیو لارې بند دي دولت لارې نه جوړی پلونه خراب دي مریضان جوړ دا گار دا مسلمانان دلی ولاړ دي خلک په تکلیف او په زحمت دي دولت باید لار جوړه کړي باید دولت باید پل ټکونه شای مای جوړ کړي وسلام ډیر مننه ده دې رادیو نه
زه چې د کلاغه د زابل ډیر ته شرطپاړي نو پالې د جلا کې خبره کوم ما هله وغوښتنه دا غدا چې ما زاغ پر اړاند مسلمانو پرې ولا کوي نو وطن جلا کې شرطپاړو سالي وطن کوتي جلا کرامه حاصل پیږې سکرې دې زموږ وطن دا چې کلینه کې اوسې مې نه لري نو ما هله دا غدا چې ما غوښتنه در اړاند مسلمانو پرې ولا کوي او نو په وطن کې نه چې موږ څنګه شي او موږ د وطن خلکو اجازه ورکړل چې موږ په وطن کې څنګه راته جوړ کړي حتی یو صفه خانه لا هم نشته نو نور مو وخت نه سم سلام
علیکم السلام علیکم شوکت لاین قرابال او سوالین په تماس کې ما دل د قرابا او سوالین کې د یو کې دې ته چې واشه مریض ورولي به خي زغه پښتنه مختنه نه کوي چا ما ته قرار تلویزیون ته ناسي او دا کې زه صحت امینه دا غوښتنه لرم د ازادي د راتلو طرفه چې دې پښتنه اتمنو شي چې مریض ورولي چې واشه ته په شاري او هغه وګړه دا په تعقل ګول ټواز قرار تلویزیون ته به غمه نه ډاکټران ناسي زه ته خواهش کوم چې دې پښتنه وکي او سلام
زمیداری در غسان رسوالی سے خبر کہ وہ مشہور رسوالی کی اوغاٹ بندی و دروغ رسوالی تو عبور تھی در دور کندار بر چوڑی بایش دعوت رخشی
سلام علیکم زد میوان رسوالی سے خبر کہ وہ میوان رسوالی کی دا محلی پولیس دیر جات جلم کی دا متوانان سے خبی سیاسی السلام علیکم در لورکول چاروات کن مش خبر ورس السلام علیکم
ہلو السلام علیکم دغری پدا کندار د پنجوائی ولسوالی ته خبرې کوم د پنجوائی ولسوالی ټوله در دولت تر حاکمیت لاندې دی او دلته کوکنار دولتي کسانو کرنې دي ډېرې دولتي کسان دي کرنې دي او مرکز بدری په خو بخت دی مرکز مالیت انتظار کوي د ټوله فساد ولی دا نور کیږي دا پنجوائی ولسوالی د دولت راکمیت لاندې ده او ډیر ځوانان په نشو اخت دي ټوله مرکز باید دې ته توجه وکړي چې هغه ورپوري چارواکي پنجوائی ولسوالی کې نه طالبان تا یوسف نه بیا هم د کوکنار ټوله کښت کوکنار کرل شوی دي او دولت ناری وی چې زه کوکنار د جنگ سی ولسمشرم دا ناری وی چې موږ کوکنار کول غواړو د طالبان په سیمه کې دونه نه کړل کیږي لکه به دا دولت په سیمه کې چې دا ټوله دلته دولتي کسان یې مالیه ټولي په ځدی مرمۍ مټرانې کې ګرځي او ټوله په صاحب دوه کسانو جوړ کړی دی د دولت دونه ویده دی یواری مشران وتا کی هغه څه هم لشکار وکي درکارې په صاحب ډیر وی پنجوائی ولسوالی کې تعلیم دونه نستا مکتبونه دونه نستا په صاحب ډیر دی انجینر مکتبونه نستا بل کار دولت هیڅ کار نه دی ورته کړی ما ډیر د ازادي روډس خمنه ده چې دا غاز ما پیغام خامخا نشر
السلام علیکم ز شکستا زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته درځم ما د لورو په دولت څخه وو څخه دا وستانه ده چې د افغانستان کوم پاسپورت نه چي دا په دې ځان سره خلکو تر سیږي په ډیر ځان سره غکېږي البته په مخابرات کې په کابل کې ډیر ځات ځان کوو دینو کچېری دا مشکل را پسی یو عاجل مریض د پاره کچیر مو یو پاسپورت خوړو نو هغه په ډیر په تقریبا په یو میاشت یا څلور شپې کې هغه پاسپورت دا خپل شخص لاسته رسیدلی نو کچیر دا مشکل موږ په سي ډیر د مؤمنان
د دې استاسو ژغ مخبر کړ او ستونزم واوري د هله د چې مسؤلینو هم اوریدل وی او ژر تجربه په دې برخه کې اقدام وسی نور پیغامونه هم ستخو وخت مو هم دومره و نور به پراتلونکو خبرونه کې سره واورو د ازاتې رادیو د پیغام سپتون کې د کشمیر د سره ویل کې یو بیا هم مشته زنګ و هي خپل ستونزې سره شریک کی ازادي رادیو تر چارواکو رسوي تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سپټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي په افغانستان کې د پیغام سپټون کې ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
سلام.